مشخص مکان تاریخ لیکي په افغانستان کې دا شی دود نه دی تر اوسه پورې. څنګه دا د دې موضوع اهمیت په افغانستان کې د افغانانو لپاره څومره دی؟ مثلا یو ماڼۍ، یو جماعت، یو تاریخي ځای په پلي باندې د کتاب لیکل
دا خو ډېر زیات مهمه ده، ځکه چې عموماً تاریخونه د مقاماتو لپاره تغیر دا ډېر مهم دی، یعنی د دې ارزښت ډېر زیات په تاریخي لحاظ باندې او دا ډېره بهتره ده. مګر غرب کې دا د تدریس ته وجود کې کېږي، ځکه چې غرب ډېر زیات په تعداد باندې ډېر زیات مورخین لري، ډېر زیات څېړنیز انسټیټیوټونه لري او په میلیونونو او میلیاردونو روپۍ پرې باندې لګول کېږي. په افغانستان کې عموماً تاریخ مورخانو تعداد ډېر زیات کم دی، لکه د نورو علومو غوندې. خو بیا مورخان خوار په دې دي چې دې ته دومره توجه نه ده شوې، درسونه نه دي ورکول شوي. مګر زموږ په ډېرې برخې همداسې پاتې، لکه د افغانستان یو هنري تاریخ نه دی لیکل شوی، اجتماعي تاریخ نه دی لیکل شوی، اقتصادي تاریخ نه دی لیکل شوی. زما په نظر باندې په راتلونکو دېرشو کلونو کې که دا وضعیت ښه په مخ لاړ شي،
دا امکانات خو نور لري، لیکن ځینې امکانات چې افغانان لري، مثلا دارالامان ماڼۍ جوړه شوې ده د افغانستان په آرشیف کې، په دې برخه کې اسناد شته، او حتی هغه انجینرانو چې په دې باندې کار کړی د هغوی هم اسناد ترلاسه کولی شي. فکر نه کوي چې یو جومات ته، پل خشتي جومات ته، د دې اسناد په یو شکل باندې ترلاسه کولی شي؟ په دغه رقم په مختلفو ماڼیو باندې او په مختلفو ځایونو باندې هم ځینې کېدی شي چې د علوم اکاډمي کار وکړي او په دې برخه کې وړې وړې رسالې که غټ تاریخونه نشي لیکلی ویې لیکي.
دا ډېر زیات اهمیت لري، ځکه چې دا ماڼۍ چې ده یوازې نه یو ودانۍ ده، بلکې دا یو فکر ځان سره لري، یوه زمانه له ځان سره لري، د دې سټایل، د دې جوړښت، د دې جین په دې کې اوسېدونکي خلک. نو دا یو ډېر لوی بخش لري، د ارکیټیکچر تاریخ، د معمارۍ تاریخ، په غرب کې تاریخ یو ډېره غټه برخه ده. تر ډېره دا یو څنګه په پښتو کې څنګه وایو، انټری ډسپلیناري بخش دی، بین وروستۍ بخش دی، معماران او انجینران او مورخان په ګډه په دې پروژو باندې کار کوي. مګر په افغانستان کې تر اوسه موږ د افغانستان د معمارۍ په اړه ډېر زیات کم پوهېږو. چې څنګه پوهېږو، هغه ته ډېره په دې اړه یو کتاب نه دی لیکل شوی چې ما ته معلوم وي. موږ له دې پوهېدل چې خلکو کومه څه فکر کوو. فرض مثال په افغانستان کې د حجرې له کورونه بېلې جوړې دي، موږ پوهېږو چې ښځه او سړي خلکو نه غوښتل چې ګډ شي. فرض مثال اشپزخانې تر ډېره وړې وي په افغانستان په جامعه کې، که موږ وګورو پخلنځي نو عموماً دا د ښځې خراب ځای کې په ټولنه کې، برعکس حجرې بیا ډېرې لوی وي، ډېرې رنګینې وي، ښایسته وي. نو دا ښیي چې ښځو ته په یو پوره حقونه نه وو ملاو شوي، ځکه په کوم ځایونو کې چې هغې ژوند کوه هغه تر ډېره خراب و، پسمانده و، تنګ و، زاړه و. مګر برعکس د کوم چې د سړو ځایونه وو هغه ډېر زیات مهم و. نو له دې لارې هم موږ کولی شو چې یو اجتماعي تاریخ ولیکو، او ځینې ماڼۍ خو ډېر لوی رول لري. فرض مثال په افغانستان کې په څومره کې پولیسټي ډېر مهم ځای دی.
په افغانستان کې په دې تیرو پیړیو کې ډېر کم خلک شاید پرې باندې پوه شي چې د افغانانو د معماری سیستم څرنګه دی، لیکن په اروپا کې چې کله څوک وی ماڼۍ ته ورځي، هلته کتابونه پراته دي او درته وایي چې دغه ماڼۍ په دې شکل ودانه شوې ده، د دې ماڼۍ یوه برخه دغه معماری ده، بله برخه دغه معماری ده. فکر نه کوي که سر له اوسه هم افغانان د مکانونو د تاریخ لیکلو ته پاملرنه ونه کی، دا کوم شان چې تر اوسه پورې له لاسه تللی دي، دا پاتې به هم له لاسه ورکو.
بالکل، زه سل په سلو په تاسو په دې اړه متفق یم. له کته ستیا ارزو که په اروپا کې خلک د تاریخ یو ډېر لوی آگاهي لري، په ډېر لوی ډول دې سره تړل شوي دي. تاریخ د روزمره ژوند یو غټه برخه ده، تاریخي ماڼۍ، تاریخي ځایونه. متاسفانه موږ دا کوو چې افغانستان 5000 کاله تاریخ لري، مګر ډېر کم خلک شاید په دې باندې پوه شي یا داسې. مګر تاسو که افغانستان ته لاړ شئ، د 5000 کلونو یو ډېر هیڅ شی یا د 3000 کلونو یا د 2000 کلونو، تاسو ډېر کم فکر کوئ چې دا مملکت 2000 کاله تاریخ لري، 1000 کاله تاریخ لري. د دې خو ته باندې یوه جدا وسې ماڼۍ چې دی اکثره له خټو جوړې شوې وي، هغه ډېرې زرغونه نړېدلې په جنګونو کې له منځه لاړې. لکه شیبر صاحب سل کاله مخکې په جلال آباد کې لوی تاریخي کلاګانې وې، ځکه د برټش لایبرري عکسونه ګورم د جلال آباد، ډېر لوی تاریخي کلا ده. زه په جلال آباد کې لوی سوی هلته اوس هېڅ کلا نشته په هغه جي باندې، هېڅ نه پوهېږو چې دا په کوم جي کې وه. فرض مثال غزني همداسې، کابل همداسې، نور ښارونه همداسې. یو بودا پاتې دی، یو د بودا د پاتې کېدو وجه هم هغه ډېر د لوړوالی او کومې اسټوپۍ چې دي هغه ته ډېر ښاري ځایونه لري دي. برعکس که تاسو په اروپایي ښارونو کې اوسېږئ، نو تاریخ بیا دلته ژوندی دی په ډېر قوي شکل باندې. نو دا مړیګان ډېر زیات مهم دي او موږ لازم ده چې په دې اړه لیکل وکړو او دا وساتو. خو ډېر دای دولتونو دا د هغې کار او ډاکټر صاحب اشرف غني د تاریخي ماڼیو د ودانیو د پاره ډېر توجه وکړه، مګر متاسفانه چې دغسې یو معماري تاریخ چې موږ تمه لرله توقع مو چې په دوره کې ولیکل شي
له شاغلی زیرنه مننه. دوی په خپلو خبرو کې د کابل پل خشتي جماعت ته هم اشاره وکړه. د دې تاریخي جماعت د تاریخ په اړه له ملالې بشیر څخه اورو.
پل خشتي جماعت د کابل ښار په زړه کې ودان دی. دا په سیمه کې د اسلام تر راتګ وروسته لومړی جماعت ګڼل کیږي. د یو شمیر مورخینو په وینا دا جماعت د حضرت عثمان د خلافت پر وخت جوړ شوی و. کله چې تیمورشاه چې له 1300 تر 1350 کلونو پورې د افغانستان پلازمینه له کندهار کابل ته ولیږدوله، د پل خشتي جماعت یې پراخ کړ او ترمیم یې کړ. تر تیمورشاه وروسته د زوی زمانشاه د پل خشتي جماعت ورغاوه. وروسته د امیر عبدالرحمن خان په وخت دا جماعت سم ورغول سو. پل خشتي جماعت درې دروازې لري چې د هر اوره په سر یوه ګمبته سته او یوه لوړه مناره لري چې له هغه ځایه د اذان غږ پورته کیږي.
الله اکبر الله اکبر.
د پل خشتي جماعت دریم پور د امیر حبیب الله خان په وخت ودان سو او د جماعت غولې هم د ده په زمانه کې سره ترمیم او جوړ سو. د دې جماعت دیوالونه 8 متر اوږد دي. د امیر امان الله خان په زمانه کې د پل خشتي جماعت دننه د ماشومانو لپاره مدرسه جوړه سو او دا په کابل کې لومړی دینی مدرسه ده چې جوړه سوې ده. د نادر خان او ظاهر شاه په وختونو کې هم په دې جماعت لاس وهل سوې دي. دا جماعت په نیویمه میلادي لسیزه کې د مجاهدینو د خپلمنځي جګړې پر مهال زیانمن سو او بیا په 2019 کال کې د پخواني ولسمشر اشرف غني په وخت ټول جماعت ورغېده. په پل خشتي جماعت کې په یو وخت 10,000 کسان مونږ کولای شي.
ازادي رادیو مجله اوري. د ازادي رادیو د دې ادبي فرهنګي مجلې په ورستیو کې د ساموئل لانګورن کلیمنس چې مارک ټوین تخلص یې کاوه د یو شاهکار اثر په اړه، د مارک ټوین د شاهزاده او سوالګر ناول جبار فراز په پښتو ژباړه لیدي. دا کتاب او کال مخکې په کابل کې په 200 مخونو کې چاپ شو. ځوان لیکوال عطا الله جواب دا کتاب لوستلی دی. د یې په لنډو کیسه راته تیروي.
په 13مه پیړۍ کې د مینې په یو ورځ په یو غریبه کورنۍ کې والک وزیږید چې مور او پلار یې تر بېزاره وو. پاندغه ورځ یو شاهزاده وزیږي چې ټول انګلستان ورته سترګې په لاره وو. غریب هلک لږ رالوی شو په کوڅو کې به خیرات راټولوه. د دې سوالګر ارمان و چې شاهزاده وویني. په خوبونو کې به یې لیده، به چې ملګرو ته کیسې کولې هغو به ورپورې خندل وهی. یو ورځ په تلو تلو کې د ماڼۍ مخ ته رسیږي، دروازه خلاصه ده، دننه ګوري چې شاهزاده په لوبو بوخت دی. خو عجیبه دا ده چې د دواړو څېرې هم یو بل ته ډېرې ورته دي. یو دم ټیله خوري، غورځي، سرته پیرهدار ولاړي او ورته وایي زه له دې ځایه لاړ شه. خو د شاهزاده ورته راپام کیږي او دننه غواړي. شاهزاده سوالګر سره کینی، کیسې کوي، ډوډۍ خوري. شاهزاده ورته د ماڼۍ نه شکایت کوي او سوالګر ورته باندې ځای ستایي چې موږ هر خواته وغواړو هلته تللی شو، لوبې کوو، لمباګانې کوو. په همدې کې سره جامې بدلوي. شاهزاده بیرون راوځي چې چکر ووهي او سوالګر په ماڼۍ کې پاتې کیږي. شاهزاده چې مازیګر راشي پیرهدار یې نه پرېږدي او د سوالګر فکر پرې کوي. شاهزاده تر ډېره چغې وهي چې زه شاهزاده یم، شاهزاده یم، خو هیڅوک هم پرې باور نه کوي او ورپورې خاندي. د دې د خبرو خوند اخلي. په ماڼۍ کې سوالګر هم عجیبه کارونه شروع کړي وي. وایي زه سوالګر یم، خیرات خور یم، زه مور ته مې ورځم، پلار مې به وهي. پاچا او نور کورنۍ فکر کوي چې شاهزاده لیونی شوی، نور ته ډاکټران راغواړي. میاشتې او کلونه تیریږي چې پاچا مري. سوالګر هم د شاهزاده خوی نقل کړی وي. جشن جوړیږي چې شاهزاده ته د پاچا تاج په سر شي. خلک راټول شوي. شاهزاده له ډېرو ستونزو، کړاوونو، ګالل وروسته په داسې وخت کې را رسیږي چې څو نفرو تاج په لاس کې نیول او شاهزاده ته یې په سر ورږدي. شاهزاده په دې وخت کې غږ کوي، دا زما حق دی، اصل کې د پاچا زوی زه یم. ټول خلک حیرانېږي، یو غوغا جوړیږي. سوالګر هم وایي دریخته وای زاسل شاهزاده نه ایم شاهزاده داغوی خواته ورزی او په لنډ ډول ورته وای چې موږ څنګه سره بدل شو یو تر د پاچا د کورنۍ په هکله څو پوښتنې کوي او دای پرته له کوم مشکله ځوابونه ورته وای په دې سره معلومیږي چې اصل شاهزاده څوک دی کله چې شاهزاده پاچا شو نو سوالګرې د ښو پرېکړو کولو له امله خپل سلاحکار وټاکه او د ښار په کوڅو کې چې ورسره کوم ظلمونه شوي وو کومې چې له نورو سره لیدلي وو کوم خلک به حقه وو کوم ګناهګار وو څو ګار دي او څو ګرانکارې دي او خلک څه غواړي هغه ټول یې پر ځای کړل مجرمان یې بندیان کړل ناحقه بندیان یې خوشې کړل غریبو سره یې مرستې وکړي ظالمان او ورانکار یې ختم کړل ځینې ځایونه یې جوړ کړل او خلکو چې کوم ارمانونه درلودل هغه یې ورپوره کړل په دې سره لندن لندن شو نور په شاهزاده او سوالګر کتاب کې ولولئ چې شاهکار وپېژنئ
شغلی جواب څخه می پښتنه وکړه چې ولې شاهزاده او سوالګر ناول خوش شوی او لوستلې
زه تل کوشش کوم هغه ناولونه وایم چې تاریخ فلسفه او ارواپوهنه پکې راغستی وي ځکه هغه په الماس کې خپات کیږي او خاغیز هم لري له کوچنیوالي مې ناولونه زیات وویل خارجي او کورنۍ دواړه مې وویل کوشش کوم خارجي ناولونه زیات وایم ځکه هغوی نه وخت ته زیات ارزښت ورکوي موږ کورني ناولونه چې دور په تکرار لګیا دي لکه یو مثال به یې ووایم دا لکه جلۍ تیښته چې زموږ د ناولونو زیاتره برخه یې نیولې یوه جمله کیسه او کتاب کولی سي چې یو انسان بدل کړي فکر ور بدل کړان یو انقلاب رامنځته کړی سي
د ځواب له ځوابه په مننې د دې اونۍ د سجی راډیو د ادبي فرهنګي مجلې پاڼې رانغاړو تر بلې وې مو زحمت شبر په خدای سپار
دنیا شبیر I'm Jump, 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 jump